پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دي. موږ د مشال رادیو د خپرونو په دې یوه بله ګړه کې چې هارون بادشاه سلامونه درته وایم په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري خبرونه له انسي احمدالله.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی ده. شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې په افغانستان کې مشته وزیرستاني کډوالو د واپسۍ څلورم پړاو به ډېر سر پیلوي. د کرمی منګل او اریوب قبیلو په ډیورنډ کرخه د حدونو ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی او تهران وایي د عراق په کردستان کې د ایراني یاغي ډلې په مرکزونو راکټي برید دوی کړی دی. د خبرونو تفصیل. نن د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوالو د واپسۍ څلورم پړاو به ډېر سر شروع کوي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر نن مشال ریډیو ته په دې اړه ویل باید په افغانستان کې میشته کډوال خپل نمونه له انتظامی سره شریک کړي.
نو دوی چې څومره زه مهرباني وکړو څومره زر وي چې هغه د خپلې ګاډي تفصیل او د خپلې د خاندان تفصیل په ورځ دوه کې د غلام خان زیرو پاین ته مشتر ورسوي. هغلته او مشوا ورځ دوی ته موجود وي چې د ګاډي تفصیل او د خاندان تفصیل کینځي کې پرته دي هغه د مشتر وري د خپلې د ګلونو کې مشونه په ذریعه باندې زر تر زر او د دې واپسي پلان هم جوړیږي. دروسته
په شمالي وزیرستان کې د سربیا سب په نامه پوځي عملیاتو له وجې په لکونو وزیرستانیان کډوال شوي وو چې پکې په زرګونه د افغانستان خوست پکتیا برمل پکتیکا او نورو سیمو ته کډه شوي وو. د کرمی منګلو او اریوب قبیلو په پاک افغان پوله د خپلو سیمو حدونو ټاکلو لپاره کار شروع کړی دی. د دواړو قبیلو شپږ کسیزه کمیټي پرون په غونډه کې تر لسو کیلومترو پورې د کرخې راښکلو کار سرته رسولی. یو ځایي مشر ملک رقیب مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو لورو د امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې غونډه هم شوې ده.
دا تقریبا 12 کیلومتر وغیرہ داخل تھا وہ کرا کہ مشن دنی وہ کرا پیدل پر اون دی دا بچی 7 کیلومتر دا 9 کیلومتر کو تیز دا سبوت کی ندی وقت دا تم نو غنا چلے دا کتا لگا خوشوا.
بلخوا د اریوب یو مشر انور صدیقی مشال ریډیو ته ویل چې د خبرو اترو له لارې د مسئلې هواریدای شي. د روان کال په اپریل کې په دغه سیمه کې د اسغن تار لګولو پر وخت د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ انخته شي و چې پکې دواړو خواته مرګ شوبلا او اختیبا. د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. د سوګند پورته کولو دستوره په ایواني صدر کې وشو. چیف جسټس میا ثاقب نثار له نوی ولسمشر څخه سوګند واغسته. عارف الوی د تیر ګل پورس په صدارتي انتخاباتو کې د قومي اسمبلی سینټ او د سلور وړو صوبای سملو په الکترال کالج کې 325 ووټونه ترلاسه کړي وو. د افغانستان په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو پر یو پوسټه د وسلوالو په برید کې 9 افغان سرتیري وشل شوي دي. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد نن رسنیو ته ویل حمله تر شپه نه وخت وشو چې په ترڅ کې شپږ نور سرتیري زخمیان شوي دي. فرهاد وایي له برید وروسته سخته نښته هم پیل شوه. هلته پرون په بغلان کې هم د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 40 افغان سرتیري وشل شوي وو. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت د بجلی جوړولو پلانټ یو ځل بیا پرانسته او په دې هیله پراخ کړي چې پاکستان او افغانستان ته بجلی برآمد کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف پرون د هیواد په ختیځي سیمې میری کې د 1.2 ډالرو په لګښت د بجلی پلانټ پرانستلو مراسمو کې ګډون وکړ. په دې موقع د ترکمنستان ولسمشر وویل چې په دې پلانټ کې به د بجلی جوړولو صلاحیت څو چنده زیات شي او دا به وتوانېږي چې ګاونډیو هیوادونو ته بجلی برآمد کړي. تهران تایید کړی چې د عراق په کردستان کې د ایرانی کورد یاغیانو د ډلې په مرکزونو راکټي برید کړی دی. په برید کې د دې ډلې لږ تر لږه 11 غړي وژل شوي دي. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک نن په یو بیان کې ویلي د عراق په شمال کې د ایران کردستان ډیموکراتیک ګوند په ځایونو یوه ورځ وړاندې د برید تر شا دوی لاس لري. فارس خبري ایجنس لیکي انقلاب ساتونکي ځواک ویلي پر مخالفینو یې وو میسایل داغلي دي. د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند د ستمبر پاتمه اف پی ته ویلي وو چې د برید په وخت یو غونډه روانه وه. له دې وړاندې کورد ځواکونه هم د برید تور په ایران لګولی وو. په سویډن کې نن د عامو انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. نظر پوښتنې ښایي چې خیلاسی او د مهاجرت ضد ډیموکراتیک ګوند به زیاتې رایې ترلاسه کړي. په سویډن کې د انتخابات په 2015 کال کې شاوخوا 1,63,000 کډوالو ته د داخلېدو د پریکړې رسته کیږي. په دې کډوالو کې زیاتره د افغانستان او شام دي. د سویډن آبادی شاوخوا 10 میلیونه ده. له دې انتخاباتو څرګندېږي چې د وزیر اعظم سټیفن لوفین سوشل ډیموکراتیک ګوند به د 15% ترمنځ رای خپلې کړې چې دا به د یوې پیړۍ څخه په زیاتې موده کې د دې ګوند تر ټولو خرابې نتیجې وي. په عراق کې سیاسي مشرانو په وزیر اعظم حیدر العبادی غږ کړی چې په بصره ښار کې د خونړیو مظاهرو له امله دي استعفا ورکړي. د شیعه عالمانو سیاسي ګوند چې د مې په ټول ټاکنو کې ډېرې څوکۍ ګټلې یو ویان حسن الکولی وایي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دي استعفا ورکړي او له خلکو بخښنه وغواړي. په پارلیمان کې دویم لوی ګوند هم له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې ده. د عراق په بصره ښار کې په خونړیو مظاهرو کې 12 مظاهرچیان وژل شوي وو. په هغه ښار کې مظاهره کوونکي کو د ایران کونسلګری او نور حکومتي ودانې سوځولې وي. د خبرونو پای او سترتا زمون همکار د موسم حال وړاندې کوي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 25، بنو کې 9.5 او 26، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د افغانستان په خوره کې میشت وزیرستاني کډوال دي. د خپل کورنۍ او ګاډو په اړه معلومات زر تر زره غلام خان بندر ته ورسوي چې دوی یې کورنو ته د بیرته وړلو غم وخوري.
د دې د واپسي پلان هم جوړیږي او خره د ګاډي غم او هغه ګاډي چې په فزیکلې هغه ځات موجود دي.
د تحریک انصاف یو مخکښ ډاکټر عارف علوی نن د پاکستان د 43 ولسمشر په توګه لوړ وکړه. د چارو یو شتونکې هیله مند دی چې نوموړی به د پاکستان صوبایي حکومتونه یو بل ته نږدې کړي. او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې اوري چې په خوست کې د قومي مشرانو جرګې د ولسی ستونزو او شخړو د حل په برخه کې څومره موثر رول لوبوي.
قومي جرګې مرکې باندې پریکړه وشي هغه ملکی ګمزر د ولس ملاتړ هم وي، حتی کې دولت ملاتړ هم ورسره وي.
ستونزې او سرکار هونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رب شولنه موضوع تا چارواکی وای د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو لوجې له ډیورن کرخیا خو خوست او پکتیکا ته د کډشو پات کورنۍ او راستنولو لپاره پلان جوړ کړی دی. دوی زیاتوي دغه خلک د سر له نن باید د قومي مشرانو په ذریعہ د خپل کورنۍ او غړو د شمیر او همدارز د ګاډو تفصیل په علم خان 0 پوینټ کې چارواکو ته ورکی. د چارواکو په خبره هغه ګاډي به بیرته د پاکستان خاورې ته پریږدي چې د کاغذونو ریکارډ یې له پولیټیکل انتظامیه سره وي. عمر وزیر حال راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وایي د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا، بیرمل او نورو سیمو کې میشته کډوال دي د خپلو خاندانونو او ګاډو تفصیل په ورځ دوا کې د خپلو مشرانو په واسطه غلام خان 0 پوینټ ته راورسوي چې د دوی شمیر معلوم شي او زربای پاکستان ته دستانېدو بهیر پیلوي. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر مشال تا وویل
د وفسی پلان چې دای زر تر زر به اعلان شي. مشکلات د دې چې د دې کډوال تفصیل د خاندانې مشر رئیس نشته او ورسره د دې یو شرط دی چې د ګاډي ورسره دي. نو دې چې څومره زم مې ربانی وکړو څومره زر وی چې هغه د خپل ګاډي تفصیل او د خپل د خاندان تفصیل په ورځ دوه کې د غلام خان 0 پوینټ ته مشر ورسوي د خپل د ګلونو کې مشونه په ذریعہ باندې د دې وفسی پلان هم جوړیږي در وستر او سره د ګاډي هم خو هغه ګاډي چې کیمه ګاډي سره د پولیټیکلې اول نه پارچې او کاغذات موجود وي.
نو ما وړي وویل چې دغه کډوال به د غلام خان بندر د لارې اول به کاخیل کډوالو کیمپ ته راولي چې پس با خپل خپل سیمو ته ستانيږي.
اول به کاخیل کیمپ ته سي هغه که به کاخیل کیمپ ولا لکه پاتو لګي چې دا دغه لکې دی نو هغه ته لکه کو دی تاول دغه ډیکلیرنس د بدکارۍ او د دې جسد زندگی د ضرورت یول او هغه کیږي غنه بده د یغری توافس بول شي
ضربه ازب عملیاتو لکابل لکونو خلق به کور اول چې زرګونه کورنۍ نږدې ګاونډي هیواد افغانستان ته هم تللې وي د نوړاندې افغانستان څخه په درې مرحلو کې خواوشا 15,000 کورنۍ راستنې شوې افغانستان کې پاتې میشته کډوالو کې د چارواکو او کډوالو په وینا زیاتره د داتاخیل او شاوال اوسېدونکي دي چې وړومبې مرحلو کې راغلي د یادو سیمو کډوال لا هم په بکاخیل کیمپ کې میشته دي او دوی په بیا بیا دولت نه غوښتنه کړې چې د دوی سیمې د زر کلیر شي او خپلو کورونو ته د ستانه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
ټولنا او سخدریزی
په دو نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
افغانستان او پاکستان د امنیتی او ملکی چارواکو په موجودیت کې د دواړو خواوو د قومي مشرانو کمیټه کور می تصویر پر ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو د حدونو معلومولو لپاره درېمه جرګه کړې ده د کور می خوست او پکتیا ترمنځ په ځینو سیمو کې پر ډیورن کرخه د افغان او پاکستاني او ځواکونو ترمنځ د اغزن تار لګولو په سر نښتې شوې دي پاکستان وایي د اغزن تار لګولو هدف یې د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوی کول دي خو افغان چارواکي ډیورن کرخه د پولې په توګه نه مني وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پاکستان خپل پالیسی بدل کړي طارق اورگزی معلومات راکوي
ځای مشر ملک رقیب مشال رډیو ته وایي په ماڼو سام کې پرون د ځای قبیلو مشرانو د دوه خو امنیتی چارواکو په موجودګۍ کې یو بل جرګه وکړه چې په کله ماڼو سام ترګوي پورې د پولې حدود معلومولو لپاره د کمیټه جوړه کړې ده ځای مشر زیاتوي هلته تر 300 کیلومتر پورې پولا داسې ده چې حدود د ټاکلو لپاره به یو ځل بیا نن د اتوار پر ورځ کمیټه په ګډه کار کوي
دا تقریبا 12 کیلومتر وغیر دا خطه شهر وکړه چې شندنی وکړه پیدل پر روان دي د بچی 7-8 کیلومتر دا سینو کیلومتر په تیږي دا به سبا ته چې د وخت د تیم نو غنا چې دا کاتالګ غوښه ځان وځل دي
معلومات در مخه د اکتوبر په 16 مانیټه حالت پر پولا ازغن تار لګولو پر وخت له افغانستان سرحدي ځواکونو سره تاو تریخواله او کړکېچ مخې ته راغلی وو تر دغه وروسته حالت ځای کابلو د کرخه په دواړو غاړو کې رامنځته کیدونکو ستونزه د جګړې پر ځای د خبرو لاله د حل کولو کوششونه روان کړي دي د ځای مشرانو ترمنځ د هفته پر ورځ د دریمه جرګه ده چې پکې دواړو خواوې د خپل غاړو حدود د ټاکلو لپاره شپه کسیزه کمیټې په جوړولو سره شوې دي د اریوب ځازی اوسیدونکو او مشر انور صدیقی وایي کوم له یو بل سره کینو نو هر مسله مو د جنگونو پر ځای د خبرو لاله حل کېدې شي اپریل په میاشت کې د کورمې په شرکو کې پر سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو ترمنځ ازغن تار لګولو پر وخت نښته شوې وه چې پکې د دواړو غاړو لسګونو تنانو ته مرګ ژوبله وختې وه نږدې یو کال کېږي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله په کورمه کې پر ازغن تار د لګولو کار شروع کړی دی طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال 19 خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
ډاکټر عارف الرحمن الوی د پاکستان د دیرلسم ولسمشر په توګه نن په اسلام آباد کې د خپلې څوکۍ سوګن پورته کړ د پاکستان په آئین کې د یو ولسمشر د واک موده 15 کاله ټاکل شوې ده دا چې د پاکستان د ولسمشر اختیارات څومره دي او ډاکټر الوی به یې په څه ډول وکاروي دا به د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې وو
اسلام آباد کی دیتوار پورس پر ایوان صدر کی چیف جسٹس میاں صاحب نثار دن بھی ٹاکل شوی صدر ڈاکٹر عارف الرحمان الوی نے سوگن واغیس
میں ڈاکٹر عارف الوی سید کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
ډاکټر الوی د پاکستان دیارلسم صدر جوړ شو. د سوګن اغستو په دستور کې وزیر اعظم عمران خان د درې واڼو پوځونو مشرانو او د نورو اعلی چارواکو ترڅنګ د ځینې ملکونو سفیرانو هم ګډون وکړو. له دې وړاندې پرون د خالی پورس د پخواني صدر ممنون حسین د صدارت موده سرته ورسېده او نوموړي ته ګارډ آف آنر وړاندې کړی شو. ممنون حسین په کال 2013 کې د عامو ټول ټاکنو وروسته صدر ټاکل شوی و. پاکستان کې د صدر د اختیاراتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د سینټ پخواني سکتر او د سیاسي چارو تجزیه کار افتخار بابر وویل چې د 13 آئینی ترمیم وروسته صدارتي اختیارات ډېر محدود شوي او صدارت یو علامتي چوکۍ پاتې ده، خو بیا هم عارف الوی به یو فعال صدر وي. ڈاکٹر عارف الوی دروانی میاشتې په سلورم نیټه د پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار اعتزاز احسن او د مخالف ډلو مشترک امیدوار مولانا فضل الرحمن په مقابله کې په 325 سټونو باندې د صدارت ټاکنې کټلې وي. دین وړاندې د روان کال په 25 جولای عام ټول ټاکنو کې ډاکټر عارف الوی د کراچۍ نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی وو، خو د صدر جوړې دروستو یې دغه چوکۍ پریښوده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره 13 کسیزه اقتصادي مشاورتي شورا جوړ کړې. خو د جمعې پر ورځ یې له دې کونسل څخه د نړۍ پر کچ د یو مشهور اقتصاد پوه عاطف میا نوم په دې وجه لرې کړل چې هغه قادیانی دی. دا کار تر هغې وروسته وشو چې ځینې مذهبي ډلو د حکومت خلاف د مظاهرو پیلولو ګواښ وکړل. د عاطف میا تر لرې کولو وروسته له دغې شورا دوه نورو اقتصاد پوهانو د احتجاج په توګه استعفا ورکړې ده. څېړونکي وایي دا کار د سخت دریځو پر وړاندې د عمران خان د حکومت کمزوري ښیي. تفصیل له منور شاه اورو.
د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره مشاورتي شورا یا اکنامیک اډوایزری کمیټي جوړه کړې چې پکې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو پاکستانی اقتصادي ماهرین شامل کړل شوي دي. په دوی کې یو یې له احمدي فرقې سره تعلق لرونکی عاطف میا هم و چې د ځینو مذهبي او سیاسي ډلو لخوا د فشار په نتیجه کې حکومت د جمعې په ورځ له دغې شورا لری کړی دی. د حکومت په دې فیصله کې له یوې خوا کین آلخي سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو نیوکه وکړه، نو له بلې خوا په دې شورا کې شامل دوو اقتصادي ماهرینو عمران رسول او ډاکټر عاصم اجاز خواجه هم د احتجاج په توګه له دغه شورا استعفا کړی ده. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی وای په دې کمیټه کې زیاتره هغه ماهرین دي چې په خوانی حکومتونو سره یې کار کړي. د غسوتنه پکې نوی وو، له هغه هم درې تنه کم شو. نوموړي زیاته کړه
18 ممبرز جو ته کمیټي کې
په دې اتلس کسي کمیټي کې نمایي خو هغه دي چې د پخواني امیر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې شامل و. بیا په درو کې یو برخه د نواز شریف په حکومت کې پاتې سوی او دغه ټول په موجوده اقتصادي بحران رامنځته کول کې لاس لري. نو دوی به څه نوی کار وکړي؟ د لږ شمیر کسان پکې نوی و چې د بدلون تمه ترې کېدای شو. اوس له هغې نه یو تن د عقیدې پر بنیاد لري کول د غندنې وړ دي. البته په دې خبره د احتجاج په توګه د دوغو نور دو ماهرونو د استعفا د اقدام زه ستاینه کوم.
ډاکټر قیصر بنگالی همداراز وایي چې د کاري ډلو او پلانونو جوړولو دا څرګنده کړه چې تحریک انصاف لوړاندې د خزانه وزیر نومولی و، خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره ورسره قابل عمل پلان نه و. بلخوا د سیمایزو چارو پوه ډاکټر اجاز خټک وای دا اقدام د سخت دریځو په وړاندې د حکومت د کمزورۍ څرګندونه کوي.
دا خبره چې دوی دا سره نومینیټ کول یو کونسل ته نو قابل شه دی، ډیر قابل دی، قابل دی. بل خبره ده یو فیصله وکړه چې دا پاتې و دا چې هغه اوس پاتې و لګیلا عمران خان د ذکر په 2014 کې په جړنه پیل کړو او دې د اقتصادي کمیټې نو دلته دا سوچ پکارو چې زیبا نه به څه فشار دی ویږي څنګه چل به کیږي نو بیا دا څه فشاره نه پکار او کو فشاره کړوا نو پکار چې یې دا پاتې په زیبا نه وخل کو پرچی نه مخالفت دي څه پکار یې کړو خو نه ویلې مجدي انتها پسند قوتون ته دی. پاکستان په سیاست کې په فشلو کې د هغه طاقت نو زیات.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ اقتصادي مشاورتي شورا به د هیواد د مالیاتي بحران جاج اخلي او له دې وتلو لپاره به حکومت ته وړاندیزونه کوي. ډاکټر قیصر بنگالی وایي د پاکستان برآمدات 3 اربه او درآمدات 8 اربه ډالر دي، تر څو چې دا یو مره نشي تر هغې به دا هیواد هر کال د قرضو د لا نور بوج لاندې کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1500، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په هغه وخت کې د حساب ادارې پریکړه کړې چې په درغلیو او تورونو مخکخو کسانو پلټنې وکړي. په دې کسانو کې دفاع وزیر پرویز خټک او د سن صوبې د اسمبلی سپیکر سراج دورانی هم شامل دي. د ادارې تر مخه پاکستان کې زیاتره وخت زورور خلک یا خپل پلټنو بچ پاتې شي یا هم ورته سم سزا نه ورکول کیږي، چې له وجې د حساب ورکونې کلتور ختم او زور لرونکي خلک خپلو درغلیو ته دوام ورکوي. تفصیل انیسه اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د احتساب ادارې د تیرې چهارشنبې په ورځ د غنو مخکخو کسانو ضد د مقدمو منصوري ورکړې ده، چې پکې نوی منتخب شوی دفاع وزیر پرویز خټک، د سند صوبایي اسمبلی سپیکر سراج دورانی او د کراچۍ خاروال وسیم اختر هم شامل دي. ادارې لیکي په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د بخښنې د یو روایت له وجې شتمنو ځواکمنو درغلیو کې ککړو په ګډون زیاتره کسان خوندي پاتې شوي دي. د کسانو د بخښنو له وجې ښه په څرګنده د خپلې مرضۍ مطابق هر څه کړي دي، قوانین یې مات کړي او له پلټنو پټ شوي دي. روزپانه لیکي د پرویز خټک، د سراج دورانی او وسیم اختر په ګډون د ځینو نورو کسانو ضد د مقدمو کولو د خبرې وروسته به نیب د پرویز خټک د واک ناسم کارول، د سراج دورانی د غیر قانوني اساسو ساتلو او د وسیم اختر په کراچۍ کې حکومتي مرستو په مبینه توګه کارولو د تورونو د مقدمې اورېدنه کوي. روزپانه لیکي د زیاتو اختیاراتو لرلو له وجې په تیرو وختونو کې د کسانو ته به چا څه نشي ویلي. خو دوی وسته او مشهورو کسانو په لیست کې شامل شوي دي چې نیب به پلټنې کوي. ادارې لیکي له عدالتي کارروایو وړاندې د نیب د پلټنو د نتیجو اندازه لګول به له وخته مخکې او ناسمه خبره وي، خو دا یو حقیقت دی چې دا کسان د پلټنو په دایره کې شامل شوي چې یو بدلون دی. د نیب ادارې مشر تیره اونۍ ویلي ول چې د زیاتو درغلیو کوونکو کسانو ضد پلټنې په سترو لومړیتوبونو کې دي. ورځپاڼه د ادارې په اخره کې لیکي په پاکستان کې د انصاف لپاره ډېر ورو ګامونه پورته کیږي، خو د پلټنو دې کار ته باید دوام ورکړل شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د پنجاب پولیس وایي هغه سړی نیول دی چې د غیرت یا ناموس په نامه د خپل کور څلور کسان وژلي دي. دا لومړی دغه پیښه نه ده، که څه هم په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د زیاتی پیښو د مخنیوي لپاره قوانین موجود دي، خو د انساني حقوقو فعالان وایي په ټولنه کې ناپوهي او په عدالتونو کې په دا ډول مقدمو کې کمزورې فیصلې د ورته پیښو په مخنیوي کې خنډونه جوړوي. په دې اړه د منور شاه رپورټ.
د پاکستان د پنجاب صوبې په حافظ آباد کې یو تن خپل لور د هغې خاوند او دوه نوسي وجلی دي. د حافظ آباد ضلع پولیس وایي دا پیښه په نیسوال نومې کلي کې د جمعې او خالی ترمنځ شپه کې شوې، چې پکې قاتل خپل لور ثنا، د هغې خاوند فردوس او د دوو او دریو کلونو د عمر د هغوی دوه زامن وجلی دي. یو ځایي پولیس چارواکي انصر علي په دې حقله د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ثنا پلار د هغې د خپلې خوښې په واده خوشاله نه و. نوموړي زیاته کړه
د جنۍ شاوخوا څلور کاله وړاندې په خپل خوښه واده کړی وو او پلار یې ورته په دغې غوسه هم وو، خو بیا یې ورسره روغه جوړه شوې وه او په دې بهانه یې کور ته راغوښتي وه چې په شریکه کاروبار کول غواړي. خو د شپې چې دوی څلور واړه اوده شو نو دې تن په ټوکه یا کټارۍ ووژل. دا قاتل موږ له دغې ټوکې سره نیولې دي.
انصر علي همداراز وویل چې دغه قاتل خپل جرم منلی دی. که څه هم په پاکستان کې د ناموس په نوم د وژنو خلاف سخت قوانین موجود دي، خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دا نه عملي کیږي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ښځو د جرګې مشره تبسم عدنان وای په ټولنه کې ناپوهي ډیره ده او عدلیه دا ډول کیسونو کې سخت فیصلې نه کوي چې لوجې یې د ناموس په نوم د تشدد لړۍ دوام لري. نوموړي وویل
د تاسو ته شرطي لیمه دې سړي ته ګوري، بل ورځ به په ضمانت باندې آزاد شي او بهر به ګرځي، کیس په چلیږي دې به بهر ګرځي، راوه به وي څنګه سلار به وکیل وګوري څوک له څنګه سکلو د له وګوري کنه دې به ګرځي بهر. نو زم چې عدالت کې زمونږ چیف جسټس دې خبرو ته په ډېر په باریکۍ سره وګوري او په دې په دې هر څه باندې هغوی سو موټو اکشن واخلي، هغوی د دې تاڼو ته وایي، هغوی د دې وکیلانو ته ججانو ته ټولو ته وایي دې څه نه حل کېږي چې دا به زه خبره کوم بل به کوي زه خو ایم ته هر وخت لګیا یم.
د پاکستان پارلیمان د 2014 کال په اکتوبر کې د ښځو د حقونو لپاره قوانین منظور کړي چې پکې د ښځو پر ضد د هر ډول زیاتی او تشدد د مخنیوي لپاره اقدامات شته، خو په دې هیواد کې د انساني حقونو خپلواک کمیشن وای له دغه راهیسې تر 2019 کال جون پورې د ناموس په نوم د وژنو 280 کیسونه ریپورت شوې دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د سپتمبر اتمه په نړۍ کې د زده کړو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. له همدې کبله پرون په کوټه کې یو غونډه وشوه. د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي دوی غواړي د ټولو خلکو لپاره د یو شان تعلیم موقع برابر کړي. د دې صوبې په نوې کابینه کې تر اوسه لا هم د تعلیم وزارت چاته نه دی ورکړل شوی، ځکه نو پرونی غونډې ته د حکومت په استازیتوب د کرنې وزیر خبرې وکړې. ایوب ترین حال کوي.
د خوندګۍ یا تعلیم د نړیوالې ورځې په اړه یوه دستور په کوټه کې وسوه. و دستور ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کښت او کروندې وزیر مرک خان څخه وویل چې دا وخت هم په صوبه کې و ماشومان ته نږدې 15 ډول تعلیم ورکول کیږي چې له امله په صوبه کې تعلیم ودنه بلکې پر شا راغلی دی.
په بلوچستان کې زموږ د تعلیم کم معیار چې د یغړې ښکته دی، زموږ کم طبقاتي نظام تعلیم دی، 15 قسمه شپږ قسمه تعلیم زموږ په کښنیان تور کې چې څوک پیسې لري هغه تعلیم حاصلولی غریبان دی، هغه تعلیم سے محروم دی. په پاکستان کې 15 کروڑ 40 لاکھ بچان چې دی هغه تعلیم نه لري. عمر دا غوښتل چې په بلوچستان کې مرد ایجوکیشن کم لیول چې دی سسټم چې دی هغه پالیسی ورته جوړ کو، فنډ زیات ورکو او یو ښه تعلیم د خپل بچان ته ورکو.
پر دې مهال د تعلیم په څنګ کې کارکونکو د خیر شګړي ادارې جیکا پروجیکټ ډایرکټر آصف قاسی وویل چې په صوبې کې نږدې 2% ماشومان سکول یوازې پر دې پرېږدي چې هلته تشناب نشته.
شرا د بلوچستان غیر په دټند ګورو کمه ده چې 44% ده. ورپغې کې چې کوم زمش زنان دي هغه صرف په کلو خاط پدې کې زنان غو صرف 10% چې د لټسي ریټ ده. مرش په مخ د ملک نه ترقی کولای شو، نظمړ شي سوشل کم انډیکیټرز دي، د هیل دوالې سره دی، اډوکیشن دوالې سره دی، دانه سي بهتر کې تل کله پوری چې مر لټسي او پر نان فارمل کانې کړ. بلوچستان کې مړه تقریبا 15 لک کښنیان چې دا ټایم چې دی د سکول چې عمر دی سکول ته غغه دا چې د سکول سره د بار دی دا تجویز سو دی چې کوم نان فارمل بیسیک ایجوکیشن دی پنځه کال سوز د پاره کار پوج کوم کښنیان دی دوی ته چې پرایمری تعلیم ورکول لپاره په بلوچستان کې چې په 15 ضلعو کې دا پروګرام شروع کړی چې دا مخته پوره بلوچستان کې دوی پیلاوي.
په دستور کې زیاتره برخه لرونکو د غټ عمر و کسانو ته د تعلیم ورکول ستاینه وکړه او ویل په کار دی چې دا ډول دستور هلته جوړ شي چیرې چې خلک د ښه تعلیم او تربیه څخه به برخې دي. په دې ترڅ کې به غوړ شو د تعلیم و یو کارپو ډاکټر مجیب
عملی اقدامات سی وسی پا وطن کی پا منطقہ کی نو بڑے رشت فارمل ایجوکیشن مطلب دا دے سی بقاعدہ سے کم تعلیم کیا وہ تعلیم نہیں ہم برت سے پیسن ہے سو پا تعلیم تکش نئی ادارہ خبر کے ادارت اول سے علم رنیا دا علم بغیر انسان نامکمل دا
دا دستوری برخوال پوینا کہ پا صبح کی دا غٹ عمر و خلقو تا دا تعلیم اور کولو انتظام موسی نو امکان دی چلیر جر با پا صبح کی دا تعلیم یافتہ کسانو کچا زیادہ سی.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو پا پیخور کی دا مازیگر سلورنی میں وجہ کی دن کی دی تا خبرونو لنڈیز لانی سے اجمل آورو.
چا چارواکو ویلي چې په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو د واپسې سلورم پړاو به ډېر سر پیل شي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر نن مشال لیډیو ته وویل باید په افغانستان کې میشتا کډوال خپل نمونه له انتظامی سره شریک کړي. د کرمې منګلو او اریوب قبیلو په پاک افغان پوله د خپلو سیمو حدودو ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی. د دواړو قبیلو شپږ کسیزه کمیټې پرون په غونډه کې تر لسو کیلومترو پورې د کرښې راښکلو کار سرته رسولی. د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. د سوګند پورته کولو دستوره په ایواني صدر کې وشو. چیف جسټس میا ساکن نصار له نوي ولسمشر څخه سوګند واغسته. د افغانستان په هرات کې وسلوالو پر امنیتي پوسټ برید کړی چې پکې نه امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. افغان چارواکي وایي د برید وروسته نښته هم شوې ده. ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت بجلی جوړولو پلانټ یو ځل بیا پرانستې او په دې هیله یې پراخ کړې چې پاکستان او افغانستان ته بجلی برآمد کړي. د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې په دې پلانټ کې به د بجلی جوړولو صلاحیت څو چنده زیات شي او دا به وتوانېږي چې ګاونډیو هیوادونو ته بجلی برآمد کړي. په سویډن کې نن د عامو انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. نصر پښتنې ښایي چې اخی لاسی او د مهاجرت سی ډیموکراتیک ګوند به زیاتې رای ترلاسه کړي او د وزیر اعظم ګوند به د 65% ترمنځ رای خپلولو سره په تیره یوه پیړۍ کې کمې نتیجې ترلاسه کړي. او تهران تایید کړی چې د عراق په کردستان کې د ایرانی کرد یاغیانو د ډلې په مرکزونو راکټي برید کړی دی. په برید کې د دې ډلې لږ تر لږه 11 غړي وشل شوي دي.
او اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې به تاسو دوه اونیس پروګرامونه واورئ، ستونزې او سرکار، او د باختر ستوري ول درته ستونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوو چې مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د کورمې ضلع د پاړه چینار میونسپل کمیټې د لارو کوڅو د صفا کولو هغه ښځې او سړي کارکونکي چې سویان دي وایي چې د کلونو راهیسې ورته تنخواګانې او پنشن نه ورکول کیږي. دوی وایي چې د دې تنخوا د پیسو نه علاوه بل هیڅ ذریعه نشته چې د بچو خصمانه پرې وکړي. دا چې حکومت ولې دوی ته تنخواګانې او د پنشن پیسې نه ورکوي همدغه زموږ د نن نه خبرونه ستوندي او سرکار موضوع ده.
ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਪਦੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣ ਨੇ ਫੇਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਐਂਡ ਬਸ
اول پیسے رسید اول پینشن بس اور پینشن تنخواہ والی پھر کچھ دکھا لو دکار پڑنے کے لیے
د پاړه چینار د صفای د کارکونکو د تنخواګانو او پنشن بندیدو په ستونزو مبنی دی راپور تاسو په امرا ګرځوم. دا نارې د هغو عیسویانو دي چې د کورمې په پاړه چینار کې د لسیزو راهیسې لاري کوسي صفا کوي. د تیرې نهې په ورځ دغه ښځې او سړي د پاړه چینار پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول او د حکومت نه یې د خپلو ځنډېدلو تنخواګانو ورکولو غوښتنه کوله. په دغو کې یو سنی مسیح مشال لیډیو ته وویل چې 4 کاله وشول تنخواه ورته نه ده ورکړل شوې.
زمونږ تنخواګانې د 4 کالو نه بندې دي. کله هم چې افغانستان سره پر پوله تګ راتګ بند شي نو بیا زمونږ تنخواګانې هم بندې شي. مونږ غریب خلک یو، نه مو څه جایداد شته او نه څه بله ذریعه شته. زمونږ د ژوند ټول دارو مدار په دې تنخواه دی. مونږ ځکه دا احتجاجي مظاهره وکړه چې زمونږ غږ ساډو څوک اوري نه. چارواکي وایي چې ستاسو تنخواګانې د محصول د پیسو نه ورکول کیږي. اوس په پوله محصول بند شوی دی نو وایي ځکه تنخواه هم نشته.
دغه ټول خاکروبان خزی او سړی د پاړه چینار میونسپل کمیټې ملازمین دي چې شمیره یې 3 جوړیږي. په دغو کې یو اصل ویخ کلنه یاسمین جاوید هم ده. مشال لیډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې کونډه يم او بغیر د دې تنخانه مې د جون تیرولو هیڅ بلا ذریعہ نشته.
7-8
سال هو غیر نه کچه لګې یا بس یو کالمی د کچا نوکری می دا یو لزره تنخارا کوي. د 5 کالو بقایجات می حکومت تپاتی دي. دا اوس بیا می تنخا بند شوی دا. کله د یو میاشت تنخارا کړي
کله بیا درې سلور میاشتې بند وي. چې کله د میاشتې وړومبۍ نیټه راشي نو خوشحاله یو چې یو امید خو مو شته، خو چې تنخواه اخیستو له لاړه شم نو بې عزتي مې وشي. وایي زه نشته تنخواه، یوازې دا صفائی کوونکي نه دي چې تنخواګانې بندې دي، بلکې څه هغه هم دي چې اوس ریټایر شوي دي او د پینشن په پیسو ژوند تېروي. شپېته کلنه لاجونتی ارګان وایي، ما د دې پاړه چینار د خلکو تر کلونو پورې خدمت وکړو او اوس راته د پینشن پیسې نه ملاویږي. ډېره تنګه شوی یم، نه تنخواګانې شته او نه پینشن راکوي. دا دویمه میاشت وه چې زما پینشن بند دی. زه اوس ریټایر شوی یم، نه مې نوکري شته نه مې پینشن شته. هغه پخوا چې کله کورمه کې فرقیزه جنگ و، زما د پینشن 1,00,000 روپۍ ورته بقایه دي. زما واړه واړه بچی دي، د هغوی خصمانه راته لویه ستونزه ده. د دغو کارکوونکو د تنخواګانو او پینشن د بندېدو دا ستونزه مې د پاړه چینار میونسپل کمیټې مشر تنزیل حسین مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې تنزیل صاحب، دغلته کیسه ورځې مخکې په پاړه چینار کې چې کوم سویپران کار کوي یا صفایا والا کار کوي، هغوی مظاهره کړی وه. هغوی وایي د درو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي میلاو شوي. نو دوی ته تنخواګانې ولې نه میلاوي؟
مو میونسپل کمیټي 1958 کې جوړ شوې ده. ٹھیک جی، نو هغه نه بعد کې د ایمو د کمیټه میونسپل کمیټي اونلی امدان څه کوم دی؟ هغه ایکسپورت امپورت پلس اکټرا یو محصول جوړ دی. اکټرا اترو پاکستان کې ختم شو، ولر ډون ډیسټریکټ کې دی. اکټرا په مات باندې هر اور اته ټی ایم ته شیر ور کول شو، چونکی مو فاټه تا دا شه ایکستنشن نو فاټه تا شه مو تا هغه په مات کې جی ایس ټی نه څه کوم شیر افغانستان خبرات کو پیسے بند نہ تیر سو کالی سلور میں یوز والے بارڈر بند سولو ساغه کې 3 کروڑ پلس مونږ پیسې کارولې، ټیکادار مونږ ترانه کړلې. او هغه نه علاوه 29 دن بیا کا باندې شو، نو 29 دن څه کوم کنه؟ هغه 48 لک پلس د درو پیسې کېدلې، هغه مو ته میرونه شولې. نو دی وځنه هغه تیر شو، مو ته تقریبا مو څه فند روز ذاتی ته مو سیو کړو، هغه مو اخر کور کړو، تنخواه باندې شولې. نو دی کولی مو 6 کروڑ 60 کې جوړ نو 48 لک پلس مو تنخواه. نو هغه اوس لګیا دی، هغه پوره کېږي نه. هغه اوس موجوده حالاتو کې د بارډر د خراب حالاتو وجه نه امپورټ کېږي نه، ګاډي ډېر کم راځي.
تنزیل صاحب، اوس لکه دغلته کې چې دغه خلکو ته تنخواګانې نه ملاویږي او تاسو وایي چې یاره افغانستان سره پولم بنده ده، نو بیا د دې حل څه دی؟
دې حل دا دی چې مو خاطو کې د بد لګې مو کوو خپل مشران سره. مو ڈی سی کورم بصیر خان هغه په یو دي کې لړ لیکلو چې دا تاسو د کمیټي ډېر خراب شوې دي. اډریس یې کړو ای سی ایس اس اډیشنل چیف سیکرټری فاټه ته، او کاپی کړی و سیکرټری ان سی ته، او سیکرټری لوکل ګورنمنت ته، او ډایرکټ لوکل ګورنمنت ته فاټه ته. دوی ته ویل چې تاسو چې کوم بغیر جی ایس ټی نه کوم ډاون ډیسټ کې چې امه ته شیر کوي، نو چې اوس دا فاټه ډیسټریکټ ولا هغه شیر ډاون ډیسټ ته شان دې دیتا تاسو د فند یو کوڅه د مسالې حل شي. کاندې ورځ نمبر سره کمیټې لګیا د خرابېږي، تنخواګانې بندېږي، نه خلک مجبورن جلسونه کوي، مجبورن مدد کولو پرېږدي.
تنزیل صاحب، تاسو ته د لوکل ګورنمنت یا چې کوم د بلدیاتي نظام دی، د هغې نه تاسو ته کوم برخه ملاویږي، شیر ملاویږي؟
نه نه نه، بالکل 1% مو د شیر نه ملاویږي، بلکې نو مو څه پرې ملاو شوی دی، ترو نه ملاو شوی.
اوس دغل تک چې کوم تاسو د پاړه چینار میونسپل کمیټې دا، نو دا د دې په کارکردګۍ باندې ساسر پروزي چیرې تاسو ته دا ګرانټ نه ملاوي؟
بالکل پریوځي جی، بالکل.
ها، لکه کم کم سرویسز دي، کم کم سہولتونه دي چې تاسو سره پیسې بوي نو خلکو ته هم ورکول اوس نه ورکوي؟
لکه بیسیک شی خو یو ده، ته تنخواه د څه چې کله سړي ته تنخواه نه ملایږي، نه هغه یو کار په ځسته نشي کولای. نو مو دا ټی ایم ای چې کوم دي خلکو ته فیسیلټیز لکه سینیٹیشن ٹوٹل صفائی کو دے شہر، اور اگر نیلو اسٹریٹ لائٹ شہر کو روڈ سٹریٹ ایدی مینٹیننس اور پلس ریپیر ایک ہو، او دا ټول کو نو تقریبا کو دا ډیو زړه کمیټې دې باندې ډېر زیات جوړو مو آر یو کې ډپارټمنټ کې تقریبا مو کار کو آرمی سره کو بیا دا پوره چوس موجوده دا علاقې کې ټوټلی مو واټر سپلای سره چیک پوسټ دې کې مو مو خپل واټر ټانک باندې کو مو خپل ایکسپریمنټ چا باندې کو
اوس تنزل صاحب چې تاسو وایي چې یاره د دې افغانستان د پول دا پول اوس هم بند ده
نه جی پول کولو ده پول کولو ده خو لکه کوم ګاډي څوک زیاتللو غا ایکسپورت امپورت کم ده هغه کیږي نه
متعارف پسر یا دا وبو پسر یا دا چوکونو پسر باندھے دا سٹریٹ لائٹ پسر باندھے سے پیسے در کئی
خیر آگا مو واٹر سپلائی دے کے نام واٹر سپلائی پسر باندھے 100 روپے پر کنیکشن نخلو خواہ مو صرف اگر وہ بہت کم ایکسپینڈیچر دے کا منتھلی اگر کی ریپیئر مینٹیننس رہتی آگا پر کے دینی سی مو بنیادی شاید سے متاثر تنخواہ سے باہر نہ سی کہنا نہ لکت سنگ ڈونڈر سے کرے نہ مو بہ تقریباً مزید بھی متاثر مسئلہ بن چلان جڑے گی مخبل روٹین چلے گی رہیں گے
او دی دا سویپران چی کم دی دا چی کم صفائے والے دی دی تا دا نو کرے ستا سو کمیٹائی ورکڑی دی کدا حکومت ورکڑی
نہ جی مو کمیٹے ورکڑی جی کمیٹے
دارا تا وہی تنزیل صاحب چی تاو سر دا وقت سمرا سوی پران دی پا دی کمیٹے کی
مو سا 73
او دگر طولو تا تنخواہ گانے نمیلاوی گی
طولو تا تنخواہ گانے نمیلاوی گی بلکہ مو اس نے کوشش کو حکومت تا نارمل حکومت تا آغرا چکنا ایکسپورٹ دے بورنا مو نیمی نیمی تنخواہ نیمی ورکڑی دی لکا جولائی میں آشتے مو دوی تا نیمی نیمی تنخواہ ورکڑی وا او بندے دوی سٹرائک ورکڑلو او پرون مو نور سکوم لگے کہ پیسے میں درو لے نہ 18 تاریخ یا 20 تاریخ پر دو تھا دے جولائی میں سے تنخواہ بون دے فل ویر کو
تا سو غواڑی حکومت تا سو درخواست کوئی یا پدیل کی تا سو حل دلے کوئی چ ددی تنخواہ گان سو شی کسب کوئی تا سو
کم ڈی سی کرم بشیر خان اغه پخپل لیٹر کڑے او مو خپل طرف نہ دے ٹی ایم او کڑے لیٹر کڑے سے مته د فن جی اس ټینا دغه څنګه ډونډ سی کې په دې کې مته راکړل شي سمو د تنخوا مې کم اس کم تنخوا مې باندې پوره شي
او دغه خلک چې کم دي ریګولر روزانه کار کوي کنه کار پرې خې
نه نه اوس دغه کوم ډیر ځای کار پرې خلې او کوم دوی کړه و سټای کړه او هغه بعد دوی کار جری کړي نو بس هغه په مو مجبورې باندې بلوم دي خو بس په دې تما باندې ټول ناس یې سره مده حکومت ان شاء الله فاوندر کوي د کوم زلا جوړ شم مخې فټا دی وجه مو ته بشیر مې روښ څنګه دون د سکان دی پتا مې باندې لګیا دی کار کوي لګیا دی مو یو تا
سنجو سه پدې کې ډېری کونډې دی او هغه سره ما خبرې وکړي هغه وایي چې زمونږ واړه واړه بچي دی او مونږ بوډاګانې خزي یو او زمونږ ته پنشن نه ملاويږي نو د پنشن باره کې بس کوي
مو تنخواه حکومت دی مو پنشن پلس تنخواه 48 لک پلس دی کې پنشن تقریبا 12 لک روپې دی مو ته زه یې چې تاسو اول مو د کوم ما دا پیسې رسی دي نو سه اول پنشن مو به سر پنشن مو جنو شمیر کوي د تنخوا نه اول ډیر کوڅه د خاله د کار پرې نه کوي نو کله دا پنشن وو اور سمې کې رسی دي چې کله مو ته څه شکل کې څه شمیر اوس ولو نو بیا به مو هغه با د کور ته
کای ماته یو کس ویل چې ماته سلورو کالو نه تنخوا نه ملو یا د پنشن والا وای چې ماته دومره مدینه پنشن نه منو چې کله ته تاسو سره پیسې راشي دا به ټول بقایجات دي ته ورکوي
بالکل کمو ته څه نه کمو څه خپل رمضان حضور نشته زموږ ټوټل هغه مخکې نه چې کوم 2017 کې 2013 تک کوم روډ بند وو هغه پیسې هم نشته مو کرن کې لګري چې کرن پیمنت دوی ته مو کو دا هغه کی تنخوا ده او بلس پنشن ده نه کمو ته څه باندې څه فان نه لولو نه بیا مو څه کوم اور سنګ ډیوز دي کنه هغه به مو یې کو
تاسو باندې ټول اوټ سټینډینګ ډیوز سوم ردی ده تنخوا غانو د پنشن په مت کې
دا 6 کروڑ پلس مو نه ده د 2007 کې 2013 تک هغه پیسې پر کې دا اوټ سټینډینګ دي نور کرن کې مو زه 2017 او 18 جون تنخواہ پاتے تھے نور ملک اور سینی مشتا کرن دارو کی مشتا مشتا دار لگیا دے چلے گی وہ چونکہ وہ اس کرائسس کی بیارو لولو دا بار واجنا دی واجنا لکا سری تنخواہ پس بار نرین بیا بیار ریکار چلے گی
تاسو دی خلکو لزیر ایسا ورکا ہوئی دیل بدا تنخواہ گانے کل پوری ورکای
نمو دا تم دے مو دا روزه پلان کوم لګی دی جوړیږي نو کې موږ دغه څه د فټو لپاره دوی
سرکار زمنگ د پیغام ریکارڈ کولو ٹیلیفون نمبر دادے 00 یو سلو یویش مہربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته ورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به په پښتني ټولنه کې د جرګو او مرکو په کلتوري ارزښت یو ریپورت ولرو بیا به د اتحادی مشرقي مجلې د بی پیل کېدو په اړه د مجلې مسول مدیر عزت الله جواب سره د مجلې په محتویاتو یو لنډشان مرکه ولرو او په اخر کې به د پیزوان پاړه یو کلتوري ریپورت ته هم تم شو لومړی ریپورت ترازو د افغانستان د نورو سیمو په شان لوی پکتیا کې هم جرګې او مرکې له پخوا څخه دود دي او تر اوسه هم د لوی پکتیا خلک په لوی او وړې مسلې د جرګو او مرکو په واسطه حلوي قومي مشران وایي چې جرګې او مرکې او د قومي جوړښتونو شتون د دې لامل شوی چې په یاد سیمه کې زورواکي او ټوپک سالاري نشته ځکه هلته له یو چا سره ظلم او تیرې پور لري او قومي پښتنه کوي په لویه پکتیا کې د جرګو مرکو په دود او دستور زموږ همکار نجیب الله الوخیل ریپورت چمتو کړی دی
جرګې او مرکې په پښتني دودونو او عنانو کې د ځانګړي ارزښت برخه منې دي له تاریخي څېړنو هم څرګندېږي چې حتی لرغونو آریایانو به خپلې ډېری سترې او کوچنۍ مسلې د جرګو مرکو له لارې حل او فصل کولې لویه پکتیا چې د جرګو مرکو اوږده مخینه لري او تر ډېره پکې قومي جوړښتونه د پخوا په شان پیاوړي پاتې شوي اوس هم خپلې ډېرې مسلې ستونزې دعوې او لانجې د جرګو مرکو له لارې هواروي قومی مشر گل جمیل حسینی وایی پلوی پکتیا که دیر کله ده قومونو ترمنز هغه اختلافونه چه یوه برخه ده دخت و غرونو لکبل راولاریگی او دیر وقت دوام پیدا کوي ده همده جرگو مرکو پوستاور تا حلار پیدا کیگی او دولتی هم ملاتر کوي
مجموعاً لوی پکتیا کی دلتا سمرس خاڑی دی کورنی مشکلاتی که کمی مشکلاتی حتی که دولتی مشکلات همی دی دی دوباره جرگی مرکی کی گی حتی که آغاش خاڑی چی دولت درش کالا سرویخ کالا پتیر کردی دی ندی حل کردی خو جرگو مرکو پا آغا پا میاش کی اپلاس ورزی اپشال ورزی کی حل کردی دی کمی جرگی مرکی بندی پریکڑ وشی آغا ملیکی گی امزار آغا سر دی کم ملاتارم وی آغا سر دی ولس ملاتارم وی حتی که دولت ملاتړ هم ورسره وي نو جرګو مرکو په خوست کې ښه تاثیر لري خلک ورنه خوشحاله هم دي او خلک نارضایت هم لري
قومي مشر مختار الدین وایي په لویه پکتیا او خوست کې د قومي جوړښتونو جرګو او مرکو شتون د دې لامل شوی چې په دې سیمه کې څوک د زورواکي قومندان او جنګسالار په نوم پیدا نشي دی وایي دلته که یو څوک ډېر واړه قوم پورې هم منسوب وي نو څوک ورسره تېره او ظلم نشي کولی
په خوست کې او په پکتیا کې څومره مسایل چې روشي نو دا ټول مسایل په جرګه نه حل کېږي هغه که ډېر عادي خبره هم وي چې ښه مثال دا ده چې څلوېښت کاله جنګو کې جګړو کې د افغانستان په جنوب کې بیا خصوصا په پکتیا خوست کې دلته د جنګسالارونو یا فرض کړه د زورواکي دا خلک نشته ویلې دغه قومي تړونونه چې دي دا قومي جوړښتونه چې په خوست پکتیا کې موجود دي دې په اساس دوی
نشي کولا چې دلته زون پیدا کی زکه دلته که یو ادي سړه هم د چوړی کې کوم ته منسوبي یغه سر هم څوک داسې ظلم تیرای نشي کولا زکه چې پایندا کې یغه څخه دی دیغه تیری د انتقام بدل اخیستل کیږي سره د چي څو دغه مرکو جرګوتا ته د مارش دل د خو وس هم د حکومت سره پڅان کې ډیر مشکلات دي قومي مرکه او جرګي خوسوي قومي مخاور سپنګری مشرونه خلصوي او ډیر داسې مسایل چاغه په حقوقي او قضایي عدلي ارګونو کې لګ واخنې سي مشکلات جدوي او په مرکه او جرګه په ډیر اسون شکل خلصيږي.
د حقوق او سیاسي علومو استاد پهانوال محمد الله مندوزی هم په افغانستان کې د جرګو او مرکو د اهمیت خبره کوي. دی وایي په دې هیواد کې تر ټولو ستري پریکړې د جرګو په واسطه کیږي او د جرګو د پریکړو عملي کول د دولت او ولس ګډ مکلفیت وي. دی وایي کله چې د هیواد په کچه ستره ستونزه پیدا شوي نو د لویو جرګو له لارې ولس یو ګډ تصمیم ته رسېدلی دی.
جرګې د افغانستان په تاریخ کې په ډېرو مهمو ملي او نړیوالو مسایلو کې ډېرې قوي پریکړې کړې دي او دا پریکړې صدق شوي دي او د افغانستان دولت هغه ته په لوړ احترام ګوري. دا زموږ د عنعناتو د رسم رواجو لویه برخه ده. نو د دې رول ډېر عمده اساسي دی. د جرګو پرته به هېڅ کله داسې پېښې نه وي حل شوي چې افغانستان دولت ورسره مخامخ وي. مینان ضرور ده چې جرګې په دې کې خپل رول ولوبوي، د تعرفه رول ولوبوي او د افغانستان د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر ژوندي ګمونه واخلي.
دینی علما وایي چې جرګې او مرکې د اسلام دین له نظره هم ځانګړی ځای لري او د مسلمانانو په منځ کې سوله کول چې د خیر یو مهم عمل دی هغه د جرګو په واسطه کیږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران هم همدې مسلې ته اشاره کوي او وایي
مثلا د شریعت د نظر نه هم چې د وصول او خیر علافه کوټیل دي نو د سوله چې کیږي د عین جرګې شکل لري. د دواړو متخصمو ډلو ترمنځ د سوله کړل او دغه نظریات وخصل یا دا پریکړه چې کیږي دا د شریعت په هغه باندې نه کیږي. دا د دواړو خلکو د دواړو متخصم ډالو دغه د رضایت په مورید باندې کیږي. نو دا عین د جرګې او د مرکې شکل لري او اسلام کې د ته ډیر ارزښت ورکړ شوی دی.
یاد دی وی افغانستان د جرګو او مرکو کور بلل کیږي چې اواز په شلمې پیړۍ کې شاوخوا لس لو یوانه نوی جرګې کړي چې د هیواد پر مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعګانو یې پریکړه کړې دي. په افغانستان کې د لویو او دودیزو جرګو اصلي هدف په هیوادنیو او سترو موضوعګانو کې د ولسی نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. خو بیا کوچنۍ سیمه ایزې جرګې او مرکې د افرادو، کورنیو، کلیو او قومونو ترمنځ مسلو ته حل لارې پیدا کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند اتحادی مشرقي مجله چې 16 سیزی وړاندې د سیمې په کچه پرې حساب کې دی شو خو په دې وروسته یو 100 کلونو کې خویا به خيله چاپ نه راوتله او یا هم په ځند خپرېدله. خو اوسې د مجلې د مسولیت چارې شاعر او لیکوال عزت الله جواب ته سپارلی دا چې نوموړی به په دې وتوانېږي چې مجله خپل پخواني معیار ته ورلنډ کړي او که څنګه په همدې اړه مو ښاغلی جواب په یوې مرکه کې درغږولی دی.
جواب صاحب، د تیرو 1400 کلونو رئیس تاسې د مینې مجله وچلوله او نږدې 80 ګڼې مو راوویستلې. اوس مو په ټولنیز رسنیو کې مو اعلان وکړ چې د مینی مجلې د مسولیت چارې دي خپل برخوردار نصرت ارمان ته وسپارلې. څومره ډاډه یې چې هغه به دغه مسولیت نه داسې سرخرو راووزي لکه څنګه چې په دې 1400 کالو کې تا د مینی لوستونکو ته ځان وښوده؟
نصرت ارمان یو له هغه کسانو څخه دی چې د مینی مجله کې روزل شوی دی. د ده لومړنی نثر لومړنۍ لنډه کیسه په مینه مجله کې خپره شوه، ډېر تشویق شو، وهڅېده، خوشحاله شو. هغې نه وروسته د درې د لنډو کیسو کتابونه او دوه ناولونه ولیکل، یو شعري ټولګه هم چاپ شوله. نو هغه تکړه دی، له مانه تکړه دی. په نثر لیکلو کې د مانه لاس آزاد دی، په اسانۍ سره یو شی لیکلی شي، پیغام لیکلی شي. البته ځوان دی، په دې باندې موږ باید اعتراف وکړو چې موږ نه هم تېروتنې به شوي، خو زه ډاډه یم چې نصرت او د ده نور ځوانان ملګري به تر موږ ښه دا مجله مخته ویسي، ځکه چې دی تر ما تکړه دی.
اوس چې تاسې د مینی مسولیت خپل زوی ته ورپرېښی دی او د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند د مجلې مسولیت مو په غاړه اخیستی. که وکتی شي اتحادی مشرقی مجله تقریبا سلویخ کاله پخوا یا پنځوس کاله پخوا ته نظر واچوو نو ډیرو لویو لویو ادیبانو د دې مجلې مسولیت په غاړه اخیستی. مثلا قتیل خوګیانی صاحب، مرحوم عبدالله بختانی خدمتگار صاحب، ترتا وړاندې مسول مدیران وو، خو مجله اغسی ونه ځلیدله لکه پنځوس کاله یا څلوېښت کاله پخوا چې ځلیدلې وه. څه ورته په پام کې لري چې مجله د هغه معیار ته ورسی لکه زموږ څلوېښت کاله پخوا چې زموږ مشرانو رسولي.
زه ډېر خوشحاله یم اطلاعاتو فرهنګ کې دا لیکوالان او دلته دا مامورین چې دي دا ټول زما پخواني دوستان دي. زه ډېر خوشحاله یم چې د دوی سره یو ځای کار وکړم. مخکینی مدیر صاحب چې و دلګیر صاحب، خدای دې ژوندی لري، هغه تقاعد شو او دا مجله چې ده ډېر وخت کېږي چې نه هم ده چاپ شوې. زه غواړم د خپل ژورنالیستیک او فرهنګي تجربه په اساس د مجلې ته نوې روح او نوې ژوند ورکمه. نو اوس مې کوشش کړی دی د ځوانو لیکوالو او د خخو مشهور لیکوالو هغه لیکنې چې د وخت اړتیا او د وخت ضرورت دی هغه مې راټولې کړي دي. هغه کمپیوټر کې جوړې شوې، ایډیټ شوې دي، ډیزاین شوې دي او اوس مجله د چاپ په وروستیو مراحلو کې ده چې مطبعې ته به ځي او چاپېږي به.
ځواب صاحب، اتحاد مشرقي مجلې ته مو د طبیعتو په لحاظ څنګه مضامین غوره کړي دي؟
د موجوده ملي وحدت د حکومت د نشراتو د پالیسۍ مطابق لیکنې راغلي دي او د سولې او امن هیله ورزو پکې ډېره تر سترګو کیږي. سرمقاله سولې او ملي اړتیا ده په دې باره کې لیکل شوې ده. زمونږ خلک ارسنه زیاته سولې ته اړتیا لري. سوله زمونږ د ژوند لومړنی ضرورت دی. چې سوله وي بیا به مطبوعات هم ښه شي، محتوا منځپانګه به هم ښه شي، معیار به هم جوړ شي. مونږ به کوشش کوو چې د مجلې له لارې هغه لیکوالانو سره چې مونږ سره همکاري کوي هغوی ته دا کوزحمې زمینه برابره کړو. لکه پخوا به چې دلته په ننګرهار ورځپاڼه یا اتحادی مشرقي مجله کې لیکنه د چا خپره شوه، یا به شعر خپور شو، یوه کمه اندازه کوزحمه به حکومت د خوانه هغو ته ورکول کېدله د ادارې د خوانه. نو دغسې که دغه سیستم بیا جوړ شي او زمونږ هغه بېکاره بېروزګاره لیکوال او ژورنالیستان او شاعران ملګري هغوی مونږ سره همکاري وکړي، زه ډاډه یم چې دا مجله به یو معیاري مجله شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم د پیزوان په کلتوري ارزښت زموږ د همکاري پرشتي مرسل ریپورت ته تم کیږو.
پیزوان ته اوی ځان وینم وای پښون غسرو ستی پر عاشقان وینم مست خاروې ستی پر عاشقان وینم مست خاروې.
پیزوان دی ریګانی نوم دی چې په خواب نابیانو ته چول کېده، خو پیغلې جونې ته هم پرهیز نوي. زینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان پوزه کوه. دا ګاڼه یو ګردی حقې ته ورته ده چې د پوزې په منځلي دیوال کې اچول کیږي. داسې ویل کیږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاه زغم راته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسي ادبیاتو تاثیر داسې روښانه کوي.
دغه پیزوان بعد اکثرا زموږ او تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډېر استعمالېده. نن سبا دغه ګڼې یو څه محدودې شوي دي، نشته. ځینې خلکو به ساتلي وي، که یې ساتلي وي نو هغه مونږ تاسو کولای شو چې البته په ولسي فولکلوري ادب کې د سینګار په برخه کې یو ځای ورکړو چې تقریبا هغه اوس کلتوري هویت لري.
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي.
په لرو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چې دی مونږ ترې استفاده نه کوو. مانې دې لیدلې
پیزوان کوڅه او بوڅکا سبا واده دی په سرو شونډو باندې وړمه. د کابل اوسېدونکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږېدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګار توکو نیولای هغه وایي،
خو اوس دغه دود لږ څه کم شوی دی او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخکي استفاده کوي او پیزوانونه هم بیل بیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځنی دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړي غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځنی دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
نوموړي وایي چې د پښتني ټولنې دا سینګار توکی اوس د له منځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې دا فولکلوریک توک لکه څنګه چې په خاصه تل کېده همداسې وساتل شي.
چاغت کې راتوي چې ځانان مې یادوه.